دوستانو دی ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې تر ډیره د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کابل د یوې مظاهرې حال درکو، همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو او خبرونه هم درته وړاندې کوو. پایل خبرونه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې د کابل د چهارشنبې د ورځې په خونړۍ حملې کې حقانی شبکې لاس درلود چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته یې کړې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي خپل هیواد ته د هغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوي، او یو وسلوال کس په فلیپین کې یوې قمارخانې ته ننوتی، د کمار میزونه سوځولي، په خلکو یې ډزې کړي او لږ تر لږه په دې پیښه کې 30 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړ چې وایي پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي او په دې حمله کې هیڅ ډول لاس نه لري. مستغنی ازادي رادیو ته وویل پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او زیاته کړه د افغانستان دی چې د نړیوالو په استازیتوب د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. افغانستان تل د سیمې او نړۍ په استازیتوب د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکړي، خو تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نشي بریالۍ کېدی. د کابل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي خپل هیواد ته د هغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. مېرمن مرکل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغې وکړي چې په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې لویې بمي چاودنې لږ تر لږه 90 کسان ووژل او 460 نور یې ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د ارګ رسمي ویبپاڼې د ریپورت له مخې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د نړیوال بانک د روغتیایي چارو له مسؤل سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي غنی وویل خلک له روغتیایي خدماتو څخه چې قراردادي موسسې وړاندې کوي راضي نه دي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له هېواد بهر د درملنې لپاره د تلونکو خلکو په شمیر کې باید کم والی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د علاج لپاره ګڼ شمیر افغانان پاکستان او هند ته سفرونه کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسیدلی دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې مشر روزونکي د هیواد د فوټبال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې لوبه کې برخه واخلي او د مهال د دې لوبې لپاره د چمتووالي په حال کې دي. له فلیپین څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د دې هیواد په مرکز مانیلا کې یو وسلوال کس یوې قمارخانې ته ننوتی، میزونو ته یې اور اچولی او د خلکو او پر خلکو یې ډزې کړي دي چې وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی. د مانیلا پولیس وایي وروسته له پیښې 30 جسدونه له دې قمارخانې یا کازینو څخه ترلاسه کړي دي چې د پولیسو او بریدګر ترمنځ د ډزو پر مهال نه دي توانېدلي چې له دغې قمارخانی ووزي، او په غالب ګمان ټول خلک په قمارخانه کې د لګیدلي اور له کبله دودونو وژلې دي. د پولیسو په وینا د دې کس هدف شاید له دې قمارخانې څخه غلا وه. په دې پیښه کې 450 کسان نور هم ټپیان شوي دي. ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د اړوند خبری اژانس موسس او لوري په یوه هوایي حمله کې چې د امریکا هوایي ځواکونو ترسره کړي د سوریې په ختیځ کې وژل شوي دي. په دې اړه د سوریې د اپوزیسون فعالانو خبر ورکړی دی. خپل د داعش وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د اعماق خبری اژانس د موسس او بنسټ خودونکي براکادک چې په رایان مشل مشهور د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې فعالانو ویلي دي چې مشل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له نږدې دوستانو نه و او تل به یې له ده سره ملاقاتونه کول چې د می په شپږویشتمه نیټه له خپلې لور او میرمن سره په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی و او د اسوشیتد پریس د خبري اژانس په وینا د می په یو دیرشمه نیټه یې سا ورکړې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې دوه ترهګر د یوې موټري بمی چاودنې په نتیجه کې د دې هیواد په شیمیشت سیمه کې وشل شوي دي. دا چاودنه د قطیف په سیمه کې شوې ده، چیرې چې د اسلامي دولت وسلوال په شیا مسلمانانو چې د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي د بریدونه کوي، همدارنګه د سیمې اوسیدونکي هم د سعودي د دولت پر ضد په نارامیو کې لاس لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار فیصل بن فرحان رسنیو ته ویلي دي چې دا ترهګر دواړه د تعقیب لاندې و چې وشل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 اورېدل کېږي. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي دي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي، او د کابل د وروستۍ حملې په تړاو ویلي چې دوی په دغه حمله کې هم لاس نه لري. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان چارواکي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په وروستۍ خونړۍ پیښه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 1 میلیارد افغانیو پورې تاوان اوښتی دی. خو تر دې هر څه مخکې رپورټونه وایي چې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو او عام ښاریانو په دې ښار کې د وروستۍ خونړۍ او مرګونې حملې په تړاو یو اعتراض کړی دی. دا چې مظاهره کوونکي څه وایي، چیرته مظاهره شوې ده، همدا اوس زموږ خبریال رحمت الله افغان د مظاهرې په سیمه کې دی او راسره د تلیفون په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې ویل کېږي نن په کابل کې مظاهره ده او دا مظاهره دغه د وروستي خونړي او مرګونی برید په تړاو ده. مظاهره چیان چیرته راټول شوي دي، څومره دي او څه وایي؟
هم صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل لکه تاسو وویل، مظاهره نن هغه ځای کې روانه ده کوم ځای کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې خونړۍ چاودنه شوې وه. مظاهره له دوو خواوو نه د شاهینانو له پاس نه همدارنګه د مکریانو له خوا نه دوه ډلې راغله او د تېرې ځای ته نږدې ده، هلته سره جمع دي او شعارونه ورکوي. دوی خپلو شعارونو کې د طالبانو همدارنګه پیدایشیانو باندې د مرګ شعارونه ورکوي، پاکستان باندې د مرګ شعارونه ورکوي. دوی غوښتنه کوي په خپلو شعارو کې چې هغه طالب زندانیان چې دا مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي او دوی په اعدام باندې محکوم دي، دوی باید زر تر زره اعدام شي. مظاهره چان اوس هم دغه ډلې خلک راځي مظاهرې پر ځای کېږي. د سیمې په ځای کې کلک حمله کې د دادې نیول شوي دي، پولیس او خوالال دي، او دوی به لکه به وروسته خپله هغه وروستۍ غوښتنه اعلامیه چې دوی لري خلک خبریالانو سره شریکه کړي، او موږ به له اورېدونکو سره د دوی هغه د غوښتنې وروستۍ جزئیات شریک کړو. انتر
افغان صاحب، که څه هم له دغلته وختي دي او مظاهره تاسو ویل چې لام ورسره خلک یو ځای کېږي، خو دا راته وایي چې دستي چې تاسو ګورئ د مظاهره چیانو شمېر څومره دی؟
د مظاهره چیانو شمېر سلګونو کسانو ته رسېږي، او دا اټکل شوی چې کېدای شي د دې شمېر کې زرګونو کسان وي، خو تر اوسه پورې چې زه وینم شمېر سلګونو کسانو ته رسېږي. همدارنګه جوفا په جوفا نور خلک هم راځي، دوی سره یو ځای کېږي، خو دا چې وروسته د شمېر څومره څومره موږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د نننې مظاهرې حال راکو. د غلطه تازه یو مظاهره پیل شوې ده، په سلګونو کسان پکې برخه لري. دوی د کابل دغه وروستۍ خونړۍ حمله غندي چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او تر 450 زیات نور پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل د اسلام آباد هغه اداره دی چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. وروسته له دې چې افغان حکومت په کابل کې د وروستي خونړۍ چاودنې پړه پر حقانی شبکې او په پاکستانی استخباراتي ادارو واچوله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی، خو پاکستان د خو بد تروریستانو ترمنځ لا هم توپیر کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل په یو رپورټ کې دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې لوی او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي.
در مبارزه با تروریسم پاکستان است که
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په خو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان به بنسټه ادعا ردوو. د ملامتۍ د لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بي ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سولې او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازي توپ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې حقانی شبکه د خپل ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډیره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
د کابل خاروالی وایي د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل خار په وروستۍ خونړۍ پیښه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 1 میلیارد افغانیو زیات زیان اوخته. د کابل خاروالی سرپرست عبدالله حبیبزی وایي ښایي دغه برید له کبله د اوختو زیانونو کچه له 4 میلیارد هم واوړي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي چې خصوصي سکتور ته په پرونی پیښه کې 10 میلیونه ډالر تاوان اوخته. د ازادي راډیو خبریال محمد عزیز پردیس پادیاړه ریپورت لري. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري کوي.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ پیښې د انساني مرجوب له ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم اړولې دي. د کابل خاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د پنځشنبه په ورځ یوه خبري ناستې ته وویل چې چاودنې تر 4 کیلومتره پورې دولتي او خصوصي بنسټونو ته زیان رسولی. د ښاغلي حبیبزی په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه خصوصي سکتور ته 1 میلیارد افغانۍ زیان رسېدلی، خو د چاودنې قوت ته په کتو ښایي د زیانونو کچه له 4 میلیاردو هم واوړي.
خسارات کې تا حال تحمیل شده تنها در سکتور خصوصی 1 میلیارد است و
دیوی تروس خصوصی سکتور ته 1 میلیارد افغانۍ زیان رسیدلی. خدا سي تخمین کیږي چې دغه توانونه 4 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. خو زمونږ څېړنې لا هم دوام لري او تر راتلونکو 4 ورځو په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړو.
روزای بعدی امور دقیقه زی خدمت رسانه ها ارائه میشه.
د خاخلی حبیبزی د معلوماتو لمخې ډیر زیان هغه بنسټونو ته رسیدلی چې د پیخې په 2 کیلومتره کې پراته دي. کابل خاروالی وایي چې د سیمې لزای څخه 200 موټر خېخي انتقال کړي او له پرون راهیسې د خاروالی 1500 کارکونکو په سیمه کې پاک کاری کوي. د کابل په زنبغ څلولارې کې د شړشمبې د ورځې په سهار یو موټر بم چاودنه وشوه چې د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم خورا زیات خودل شوي او لا هم کرنه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین بیا وایي چې خصوصي سکتور ته د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې $10 میلیونه زیان رسیدلی. د خونی وایان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په ځای کې اکثره لوی شرکتونه و چې تر ډیره مالی زیان هم همدغو شرکتونو ته رسیدلی. د پیښه عیني شاهدان او د ځینو شرکتونو استازي به وایي چې په حمله کې تر هغې زیات زیانونه اوښتي چې خروالۍ پاړوي. په سیمه کې د یو خصوصي کلینیک مسؤول ذبیح الله نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې د دوی کلینیک ته شاوخوا $15 لک زیان رسیدلی.
ما در حدود تقریبا در حدود $1 میلیون ما سرمایه گذاری کردیم در اینجا.
دوی مون په دغه ځای کې شاوخوا $1 میلیون پانګونه کړې. خله څلورو تر $15 لک پورې زیان را رسیدلی.
$4 لک $5 لک ما خساره دیده باشیم دی.
په ورته وخت کې د روشن مخابراتي شرکت مسولین چې د رپورټونو لمخې په چاودنه کې ډیر زیان هم دغه شرکت ته رسیدلی وایي چې د زیانونو په اړه څېړنې پیل کړي. په کابل کې دغه شرکت وایي شفی شریفي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دوی تا وخت زیانونه خورا زیات دي. خو له څېړنو وروسته به په اړه کره معلومات شریک کړي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. نن سبا دینی کتابونه څنګه چاپیږي؟ دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل او فضل رحمان ایدری پام دی اړه راته غږیږي.
ما وهلو کړل په وهلو سره دغه سی خبره او دغه سی جمله په پښتو کې نسته.
له پیژندل شوی شاعر نظیف تکل سره مرکه.
که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغه سی نه دی چې ګلو باور او پلپلو داسې مسایلو ته وقف کړي. شعر د ژوند په مسایلو کې باید داخل ووسی. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په شودای صالحین کې د شیر سرخ بچا د مرقد ودانۍ ورغول شو. د بختر اجانس د خبر لمخې پاغي غونډه کې چې د خبرګولې د میاشتې په درېمه نیټه په همدې مناسبت جوړ شوی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د ودانۍ د بیا رغونې د تمیلونکو سرچینو قدردانی وکړه. وی ویل چې تاریخي اماکن زمونږ د خلکو هویت او تاریخ منعکسوي او د دغو تاریخي اماکنو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسؤلیتونو څخه ده. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس عبدالاحد عباسی خبرې وکړې. وی ویل د شیر سرخ باچا د مرقد بیارغونه د امریکا د متحد ایالاتو لخوا د 4 نوي زرو امریکایي ډالرو په لګښت په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د شیر سرخ باچا مرقد په شودای صالحین کې موقعیت لري چې په 1003 هجري قمري کال کې جوړ شوی دی. د خبرګولې د میاشتې په درېمه نیټه د افغانستان د ولایتونو د فرهنګ د معرفي تر عنوان لاندې د کابل ښار د پوهنې ریاست لخوا د بیبی په عالي لیسه کې نندرتون پرانستل شو. په دې نندرتون کې د هیواد د 4 دیرشو ولایتونو کرنیز محصولات، لاسي صنایع، د موسیقۍ وسایل او ډول ډول سیمه ییز خواړه نندارې ته وړاندې شوي وو. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په بیبی لیسه کې جوړه شوې وه د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیب بلخي خبرې وکړې. وی ویل دغه نندرتون د هیواد د هر ولایت د خلکو فرهنګ او دودونه معرفي کوي. نوموړي دغه شان نندرتون اغېزمن وباله او زیاته یې کړه دغه نندرتون د هر ولایت لپاره کېدی شي ښه لارښود وي چې په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم دغه شان نندرتونونه جوړ شي.
د مکتبۃ الحرم خپرندویه ټولنه چې مخکې په پېښور کې فعالیت درلود اوس یې په کابل کې کار پیل کړی دی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان ایدری وایي چې اوس ډیری دینی عالمان هڅه کوي چې پر دینی موضوعاتو پروانه او آسانه پښتو لیکل وکړي چې ټولو ته د فهم وړ وي. زموږ همکار همایون ایواد په همدې اړه له شاعر او لیکوال مولوي محمد علیم بسمل او ښاغلی ایدری سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
که راته ووایي چې اوس په افغانستان کې د دینی کتابونو د چاپ بهیر او خرڅلاو څنګه روان ده؟
د خرڅلاو خو مشکل نشته، خرڅلاو خو انشاء الله ښه ده، خو د چاپ بهیر لږ کمزور دی، ځکه چې موږ چاپونه کوو په پاکستان کې او د لارو مشکلات هم دي او دلته لږ د چاپ ستونزې بالکل ډېرې زیاتې دي. موږ ته
مخکې چې کوم کتابونه لیکل کېدل هغه په یوه داسې ژبه لیکل کېدل چې ډېر روان نه و. مثال په یو کتاب کې لیکل شوی دی چې وهل کړي و یوې ښځې په تېره زمانه کې، کنه ژبې ته پکې ډېر پام نه کېده، صرف دې ته توجه وه چې هغه مفهوم و روش باړل سي کټ مټ. اوس کتابونه څنګه لیکل کېږي او تاسې څنګه چاپوئ؟
اوس موږ پښتو دپاره، افغاني پښتو دپاره، مخکې موږ په پاکستان کې افغاني پښتو سره زموږ ډېر زیات تړاو نه و، ځکه پاکستاني سره زموږ تړاو زیات و. نو اوس موږ د افغاني پښتو دپاره کار کوو او لیکوالانو سره مو رابطې ټینګې کړې دي. نو اوس انشاءالله سلو کې سي او اتیا فیصده کار شوی دی پښتو کې، اوس مشکلات کم دي.
بسمل صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې خپله دغه کتابونه مخکې مو لوستې، اوس مو هم لوستې دي، څومره د دغو کتابونو په ژبه او موضوعاتو کې تغییر راغلی؟
ما تقریبا ډېر کلونه مخکې د ځینو استادانو سره په دې اړه خبرې وکړې سه که موږ غواړو سه پښتو ته خدمت وکړو یا که د موږ اراده وي سه باید پښتو ژبه د نورو ژبو سیال سي، نو باید موږ د مدرسې خلک، د جماعتونو خلک، یا په بل عبارت ملایان ادبیات ته راواړو. نو ما دا خبره کوله چې ما چې ترتو ویلې سه موږ تاسو په داسې یو پروګرام جوړ کړو سه مثلا د علماو ادبیاتو ته رامات کړو، نو هلته به کېدای شي د موږ ژبه هم ترقي وکړي. نو انشاءالله اوس لږ د علماو یا که داسې د مدرسو د جماعتونو خلکو طرف ته توجه زیاته کړې ده او په دې باندې پوهېدلې دي چې باید د موږ ژب ادبي او موږ باید په داسې ژبه باندې لیکل وکړو لکه څنګه چې موږ غږېږو، ځکه سې اوس دغه ستونزې سې مخکې موجودې وې هغه ورو ورو په کمېدو دي. البته دغه بهیر داسې چټکۍ سره نه ده روان، دا اقرار باید موږ وکړو. مثلا موږ د هغه بعض ترجمې دي اوس هم ناسامې کوو. یوه جمله ده په عربي یا په کافي کتاب کې دي، نه یوه جمله ضربت و ضربن، دا ضربن مفعول مطلق ده، د دې معنی داسې کېږي چې ما وهلو کړل په وهلو سره. دغسې خبره او دغسې جمله په پښتو کې نشته. موږ تر اوسه پورې داسې شواهد نشو وړاندې کړی په مجلس کې یا مثلا په یوه کتاب کې چې هغه د پښتو کتاب داسې یوه جمله موږ پیدا کړه چې ما وهلو کړل په وهلو سره، ولیکن داسې ترجمه کېږي دغه ضربت و ضربن. دا باید داسې ترجمه شي چې ما مثلا یو چاته یو ډول وهل ورکړل. دغه ستونزې شته او د دیني علماو دې خوا ته توجه زیاته شوې ده او اوس دا فکر سره پیدا شوی چې باید موږ خپله ژبه زده کړو.
ډېر دغه کتابونه چې لیکل شوي دا د اسلام په لومړنیو احکامو چې لمونځ څنګه دی یا مثال غسل څنګه دی یا دغه نورې چارې څنګه باید وشي، خو په ټولنیزو مسایلو ډېر کتابونه نه دي لیکل شوي او په دې اړه ډېرې خبرې نه دي شوي. ولې؟
نو دې باره کې هم کتابونه شته دي، ولور باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، اسخاط باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، خو داسې ډېر نه دي، کم دي، لکه شته دي کتابونه ولور باره کې هم شته او د اسخاط باره کې هم شته دي.
بیا خلک دغه کتابونه اخلي کنه؟
نو عوام ډېر نه اخلي، مولان اخلي، عوام دینه ډېر لري دي بيخي.
عوام کوم کتابونه ډېر اخلي؟
بس عوام دغه او داس مسایل شو، بعضی نور داسې کتابونه شو چې مشهور مسایل، مثال د منځه مسایل شو، د اودس مسایل، زکات مسایل شو، دا کتابونه اخلي. دا د ولور کتابونه دا شین ډېر سي عوام توجه ورته نه کوي.
بسم الله صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې ټولنیزو مسایل ته زموږ دیني علماو ډېر پام نه دی کړی، یا لیکل پې ډېر نه دی کړی، یا خبرې هغومره چې ضرورت وي نه دی کړی، ځکه هم دغه ستونزې لا شته. د دې ضرورت لیدل کېږي چې باید په دې برخه کې دوی کتابونه ولیکي، خبرې وکړي چې تر څو دغه ستونزې حل شي.
فقه څلور برخه ده، یا علم څلور برخه ده، لومړۍ برخه یې د عبادت، درې نور ټول معاملات دي. محمد صاحب نه چا پوښتنه وکړه، د محمد رحمت الله علیه نه، چې تاسو ولې په تصوف کې کتاب نه لیکئ؟ نو امام محمد صاحب رحمت الله علیه سی ما په بای کتاب لیکل د نه چا معامله صحیح سی دغه ټول دین صحیح ده په دې بار کتابونه ستا البته اسانه سوی هم دي مثلا په مختلفو ژبو کې بار سوی هم دي په دې مسایلو باندې مختلف رسالې لیکل سوی هم دي خو خلک دې دغه پښتنه کمی کوي د تقی عثمان صاحب یو خبره مان ته را پزره ده هغه یو چیرته لیکلی وو سی د ما ته سی اکثر پښتنه راځي استفتاء راځي د ما نه فقط د منځو د روزه بار کې پښتنه کوي د ټولنیزو مسایلو کې د ما نه پښتنه کوي نو دا کمزوري د عوامو د ماته د کمزوري د خاريګي سیا خو دا د ستونزمن ورته خاريګي دغه مسله د کسي بعض مسایل پیچلي مسایل دي نو د یو یو ډول سټیکر کېږي په دې کې چې یو مثلا ځنه په تکلیفې دغه مسایل په خپل وګوري دا په دې ټلیفون په ذریعہ یا مثلا په فیسبوک په ذریعہ نور ملایانو نه پوښتنه کوي دا ستونزه د لیکوالانو او د علماو نه دا ستونزه په خپل په عوامو کې ده
حیدری صاحب تاسو کتابونه چاپوي په کال کې څومره کتابونه چاپوي او څومره لدې خرڅيږي
نو کار کې هر یو کتاب بازي کتابونه دسته چې هغه 2000 دانیم خرڅيږي او هر کتاب مونږ زر زر دانی یو رسول دانی چاپ کوو یره د سی په زوش په تسری کتابونه چاپ کوو کال کې
تاسو په خوا په پیښور کې کتابونه خرڅول او سر راغلی کابل ته د هغه زیو د دې څومره فرق دی هلته کتابونه ډیر خرڅېدل څنګه بیا دلته راغله او دلته څنګه خرڅېږي
دلته راتلو سبب خدا او چې اکثرت افغانان کوم مدرسې چې وي مولان چې هغه ټول دی خاطر وړي دلته مشکلات پیدا شو ډیر زیات پاکستان حکومت څنګه ول کول مدرسو باندې چاپي والی بل نو بس یو دم بس موږ ټول هم دا اراده وکړو چې راځو افغانستان کې خپل وطن کې کار شروع کړو ډیر هم پاکستان کې کارونه وکړو دا ګټه باید خپل وطن ته واړو نو بیا هم بس اکثرت انډیوالان داسې وایي چې په سرو کې بس 90% ورته وایم چې دکاندارانو راغلي دي او غټ کاروبارونه خو ټول راغلي داسې کم کم کسان پاتې دي اوس موږ ته نور مشکلات داسې کاروباري مشکلات شته دي ګمرکونو داسې د مالي د مشکلات شته نور خو الحمدلله دلته هم کار ښه دی خو دغه د لارو مشکلات د وجنه بس موږ له کارونه اغېزمن شوي دي
تاسو اوس هم کتابونه هلته چاپوئ دلته مطبعه نشته یا نورې خپرندویه ټولنې نشته چې هغوی کتابونه نه چاپوي که څنګه
نو دلته خو مشکلات د کاغذ ډېر غټ مشکل دی ځکه کاغذ افغانستان خپل کاغذ هم نه لري او بل چې خارج نه کاغذ راځي هغه هلته کاغذ خو ښه دی نسبت د پاکستان کاغذ ارزانه دی خو کوم کاغذونه باندې چې موږ چاپونه کوو هغه دلته نشته دي لکه زیړ کاغذ دی بل دی کې بعضې ګرامونو کې مسلې دي نو هغه دلته مشکله ده ډېره او بل د چا مشکل ډېر زیات دی برق نشته دی خو ډېر غټ برق پکار دی دلته موږ چې کتاب پاکستان کې په 500 روپے چاپ کوو هغه د موږ شپږ افغانۍ باندې چاپ کوو نو موږ ډېر مشکل وي هغه د موږ تخمینه دي چې په 100 افغانۍ خرڅو او د درې کالداري چاپ کوو یا په دونی کالداري چاپ کوو 100 افغانۍ د موږ خرڅو نو هغه د موږ شپږ افغانۍ چاپ شي ډېر مشکل وي مشتریانو لپاره ډېر مشکل پیدا کیږي
تاسو چې کوم کتابونه چاپوي دا لیکوالو سره خبرې کوي هغوی درته راوړي کنه هغوی خپل راضي تاسو ته کتابونه درکوي چې ورته چاپې کوي او په دې کې بیا لیکوال ته حق الزحمه یا څه ورکوي هم کنه
نو دا خو مختلف قسم هغه کنه مس بعضی مولان د چې هغه د حق الزحمه بیخي طلب نه کوي بس وایي دا کتاب زما چاپ شي خلکو ته فائدہ عام شي نو هغه به موږ ته تخمین یو څه دني ورکوي چې هغه خپل مرګرو ته ورکي یا انډیوالانو ته ورکي یا بیرته موږ واغلو په باندې د سونه کمپوزینګ مصرف کړی دا لیکن مګرمانه سونه مصرف راغړي هغه به مثال مجرا کی او باز لیکوالان دي چې هغه مثال موږ نه پر پیره کې چې موږ چاپ کوم د دانی ورکو مثال سلدانی یا یونیف سلدانی سونه کې موږ سره جوړ راشي او ډیر لیکوالان د موږ کتابونه ورکو ژباړې د پاره کتاب ورکو چې دا موږ ترجمه کوي ویش بړې هغه به موږ ته د صفې پیسې باندې ژباړې کوي
بسم الله صاحب که چیرې لدې ورسته دینی علما کتابونه لیکي یا نور ځوانان غواړي د دینی مسایلو په اړه لیکنه وکړي کوم ټکو ته باید پام وکړي او هغه ستونزې چې په خواوی هغه تکرار نکړي
د دې ستونزې ساده د دینی علما او د ترجمې په برخه کې مثلا کسوک د قران کریم د آیت ترجمه کوي سی اولائک علی هدی من ربهم نو د دې لفظي ترجمه دا داسې کسان سي دي په هدايت باندې دي دا ترجمه صحیح ده خو دا لفظي ترجمه ده د ما یو بل نظر ترجمه بره کې دا هم داسې یو د یو جمله ترجمه ده او بل پښتو کېدل دي دا آیت ترجمه هم سي او باید ترجمه پښتو هم سي اولائک علی هدی من ربهم دا کسان سي دي په هدايت باندې دي دا ترجمه سو دا جمله موږ څنګه پښتو کولای شو موږ پښتو کې داسې وایو سي په هدايت باندې نه وایو پښتو کې سي او څوک مثلا په لار باندې روان دي موږ وایو چې دې سړي ته خدای پاک هدایت کړی دی. نو دغه سې ټکو ته او دغه سې ځایونو ته باید علما په ژباړه کې متوجه سي چې مثلا یو جمله که ترجمه کوي باید د ترجمې په اصولو باندې په لنډو ټکو کې ځان خبر کړي. ترجمې کې ډېر سخت ستونزې لرو موږ علما چې مثلا کوم کتابونه ژباړي دیني علما هغوی باید د ترجمې باره کې کوم کتابونه دي هغه دې هم پیدا کړي او کوم لیکوالان چې دي د هغوی سره باید دوی راش او درش او ناست ولاړ ولري د هغوی کتابونه مطالعه کړي. ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه وایي هر څوک غواړي که په یو ژبه کې خدمت کوي نو د دې لپاره ضروري دی چې د هماغې ژبې سره دعوت کول پکې غواړي هماغه ژبه زده کړي د هغې د ادبیاتو سره آشنا سي ځکه چې خدای پاک جل جلاله هر پیغمبر خپل قوم ته په خپله ژبه رالېږلی او هر پیغمبر د خپلې ژبې یو مکمل ادیب و. نو که موږ په پښتو کې مثلا خلکو دعوت کوو باید موږ د پښتو د ادبیاتو سره آشنا یو. په دغسې ژبه باندې خلکو ته موږ دعوت کوو دا به موږ د دعوت اصول نه مراعت کړي.
حیدري صاحب نن سبا کوم کتابونه ډېر اخیستل کیږي یا ډېر خرڅېږي؟
کتابخانه والا خپل خپل حساب یې کنه موږ دیني کتابونه خرڅوو لکه موږ دیني کتابونو سره تعلق ډېر لرو لکه د پوهنتون کتابونه اوس موږ سره دونه نشته دي. نو دا کوم د عام مطالعې کتابونه چې دي د عامو لکه فزیک او بیولوژي بعضې نور داسې معلومات په اړه تاریخي کتابونه موږ سره دونه خاص نشته دي کنه لکه موږ خو ټول دیني کتابونه خرڅوو کنه. نو دلته دیني کتابونه د درسي کتابونه څومره دي مثال قرآن شریف شو سپارې شو دي په افغانستان کې لکه دا ډېر زیات خرڅېږي. نورانی قاعده شو بغدادی قاعده شو صورت عظیم شو صورت واقع شو دا کتابونه ډېر زیات خرڅېږي.
دا چې تاسو ډېره موده په دې برخه کې کار کړی د نورو کتابونه مو ورته چاپ کړی دي د چاپ پر وخت کومې ستونزې وي چې تاسو ورسره مخ وي؟
نو هغه مخکې چې کتابونه مو چاپ کړی دي خو مره ته ویلی چې پاکستان کې موږ ما اکثره خم چم چاپ کول مغز هم چاپ کول اوس موږ د ایګانو مسلې ډېرې دي خو اوس اکثریت لیکوالانو سره زموږ سره ملګرتیا ده هغې باندې دوباره تسیګانې کوو لکه مشکلات خو ډېرې دي اوس موږ افغانستان ته راغلي یو صرف تسیګانو باندې لګي ور کتاب دونه تسیګو چې بېخي هغه لیکوال غریب مریان شي دا اوس څه شو هغه نه پکې لاره ورکړي داسې تسیګانې کوي. نو دا اوس موږ یو کتاب تاریخ اسلام په نوم ځکه ټول افغانستان مدارس ته موږ ورکو پښتو ژبه کې دی تخمیناً داسې ووایه چې دوه درې زره کتابونه عربه موږ ته راغلی چې روي لږه موږ یې نه ور لیږو. نو موږ ته چې اوس موږ لګیو په تسیع کې تسیع کوو نو هغه لیکوال چې تسیع وکړله اندازن داسې ووایه چې دېرش صفحې دا کتاب زیات شو دومره ستونزې په دې کتاب کې وې او بیا دویم ځل بیا موږ تسیع کړو. دویم ځل تسیع سره دې کتاب مشکلات مکمل ختم شو. نو اوس موږ په تسیګانو کې لګیو لکیګانو مشکل موږ ته بېخي زیات دی نو پرې لګیو مشکلات شته دي فعلاً مشکلات شته.
حیدری صاحب پخوا به دیني کتابونه خطاطي کېدل بیا به چاپېدل اوس خطاطي کېږي که نه په کمپیوټر کې ټایپ کېږي؟
ډېر داسې کتابونه دي چې هغه په کمپیوټر باندې لیکل کېږي لکه عام د مطالعې کتابونه شو کنه هغه اوس هم په کمپیوټر باندې لکه خطاطي اوس ختمه شوې ځکه چې مخکې به یو کاتب ته تا کتاب ورکړه هغه به په کال کې یو کتاب لیکي اوس کمپیوټر والا تخمینا په هفته کې دوه کتابونه مزه لیکلی شي نو اسانتیا راغله. او بل هغه د هغه کتابونه شو حدیثو کتابونه شو قرآن شریف شو مثال سیواری شو داسې د حدیثو کتابونه شو هغه موږ اوس کتابت کوو ځکه کتابت کې ښایسته راځي د کمپیوټر نه په کتابت کې ښایسته راځي بلې غلطۍ نه ډېرې کمی. نو عصري کتابونه موږ په کمپیوټر لګو د ځینې کتابونه چې کوم دي لکه قرآن شریف شو دغسې مثال جوامع الکلم شو حدیثونو کتابونه لکه زاو طالبین شو جوامع الکلم شو دا کتابونه موږ په لاس باندې لیکو بیا سکین کوو د سکین نه پسې بیا صفایي کوو بیا دورنګ چاپ کوو بعضې یو رنګ چاپ کوو بعضې دورنګ چاپ کوو ټوکلر ورته وایي د کمپیوټر د هغو په اصلاح کې. نو هغه بیا لږ صفه هم راځي واضح هم راځي غټ راځي.
اسماعیل صاحب د دینی زده کړو زده کوونکي چې په مدرسو کې دي هغوی همدغه خواره واره کتابونه لولي چې ملایانو لیکلی دي یا راژباړلی دي دغه کتابونه لکه څنګه چې مخکې حیدری صاحب وویل ډېرې ایډیټ شوي نه دي ستونزې پکې ډېرې دي. نو آیا پکار نه ده چې مدرسو ته یو ځانګړی نصاب جوړ سي داسې یو نصاب چې تېروتنې پکې نه وي داسې یو نصاب چې هغوی یو څه پکې زده کړي؟
د نصاب مثلا د مدرسو ترمنځ یا د علماو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده د پخوانه را روانه ده. حتی په هندوستان کې هم د دیوبند مدرسې او د نورو د علماو ترمنځ د نصاب مسله و لکه دوی اختلاف درلود د کوم نصاب چې د پخوانه را روانه دیوبند د مغې طرفدار و ننګه کوله او نو د ټول علما ویلې چې نه ده باید بدل سي. په افغانستان کې هم داسې کسان شته دا البته د دوی په منځ کې اختلاف دومره بنسټیز نه ده نو دوی هم اوس کوشش کوي چې دغه نصاب د نوي شیان مثلا تغییر پکې راولي کوم شیان چې مثلا ډېر ضروري هغه د خپل ځای یا د مثلا په نوې بڼه باندې بدل سي او کوم شیان چې ضروري نه وي هغه د لرې کېدو په حالت کې دي. ورو ورو نصاب بهترین نصاب هماغه ده نصاب په ژوندون کې وایي څنګه د ټولنې ټول ستونزو ته جواب وای. نو زه هیله لرم چې ان شاء الله راتلونکي به داسې یو نصابي چې هغه به د یو دیني عالم به ان شاء الله هیڅ ستونزه نه لري. دیني مدرسو کې د نوی تعلیم چې مثلا ساینس او کمپیوټر ده دا هم ورو ورو د راتللو داخلېدلو په حال کې ده. نو ان شاء الله چې ورو ورو دنیا سره او د عصر سره دوی نږدې کېږي او عصري کېږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په کیسو کې د تلوسه ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسه چې تلوسه نه لري څوک نه لولي. په خو به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر وټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي. خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالل شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل ولی تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تک سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې. خولای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیار کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاص شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کېکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې. بیا یې په وړو راټول شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړی پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبور و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلي وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوی ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل. د خپل دستکشي واخیستلې او اور لګیت یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی وو. په هر حال اور یې په زور کې وو او هغه خوندي وو. تر ونه لاندې ناست وو او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان وو. هغه یوازې وو او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری وو. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزی یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګې د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټولې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د ښه والي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن وه چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله ده. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان شاعر ښاغلی نظیف تکل د شاوخوا 25 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و او د خپلو شعرونو یو کتاب یې هم په کابل کې چاپ کړ. د ښاغلي تکل د وروستۍ ټولګې شعرونه ډېر سپین دي. تکل وایي اروپایي شعرونو او جلا وطنۍ مې پر شعرونو اغېز پرې ایښی. د ښاغلي تکل سره مې مفصله تاسو یې نن لومړۍ برخه
اورئ.
تکل صاحب، ممکن ځینې دوستان ستاسو د شاعرۍ له پیل او د دې وروستۍ ټولګې له چاپ او اوسنیو فعالیتونو نه مو ډېر خبر نه وي. یو څه مو د شاعرۍ د پیل او بیا د وروستي کتاب په حیسه کې راته ووایاستئ چې دا مو کله چاپ کړی او په دې کې مو د کومو کلونو شعرونه دي.
شاعری خو د ټولو په شان ما هم له وړوکوالي پیل کړې وه او تر دا اوسه ورسره پاتې یم. نو یا دا راسره پاتې ده یا زه ورسره پاتې یم. خو ما لومړني شعرونه په یوه ټولګه کې چې یو پاڼې مړې وې راټول کړي وو. هغه د ډاکټر نجیب د نظام په وروستیو کې چاپ شول. لیکوال یې ټولنې هغه چاپ کړي وو. بیا له هغې نه وروسته دا کتاب ما ته ډېر محدود را ورسېد او نور وسوځېد په مطبع کې. دا د کورنیو جګړو په نتیجه کې چې مطبع اور واخېست دا کتاب هم وسوځېد. بیا مې دغه کتاب دویم ځل او یو دوه مجمع مې د شعرونو د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې چاپ کړي. دلته راغلی وم په یو سفر او هغه مې چې چاپ کړي. بیا نو د هغې نه وروسته زم افغانستان ته ګرد چې یو ځل راغلم 2013 کال کې، کتاب مې چاپ نه شو کړی ځکه شعرونه راسره وو مګر وخت کم و. دا ځل چې راغلم دا کتاب مې نو لومړی دانش ته وسپاره، دانش خپرندوی ټولنې ته، او ما نور خپل کارونه شروع کړه. نو دا دی اوس یې چاپ کړی دی زموږ او ستاسې په لاس کې دی.
مبارکي درته وایم. د کتاب نوم څه دی او په مجموع کې څومره شعرونه دي ستاسو په دې کتاب؟
د کتاب نوم خو راڅرګندلی چوپتیا ده. او شعرونه نو 200 مخه راځي شاوخوا کې. وروستي شعرونه مې تقریبا ټول پدې کې دي.
تکل صاحب، یو عمر مو شاعري وکړه او ځایونه مو سره بدل کړو، فرهنګونه پکې بدل را بدل شو، څه تاثیرات وینې په خپل شعر کې په مجموع کې په دومره کلونو کې، خصوصا کله چې له وطنه بیل سوي یاستئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ما په دغه موده کې چې له وطنه بې وطنه یم، زما شعر واقعا یو نستالجیا ته پناه وړې ده، یو تیر ارمان دی، ډېر ځل د وطن ارمان دی چې سړی بېرته دغه کېږي. خدا په داسې تصویرونو کې راغلی دی چې پس دا سپینو شعرونو کې چې سړی یعنی باید ویل ولي چې دغه مفهوم پکې، یا دغه هغه چې زه یې ویم تیر ارمان یا نستالجیا، دا ترې راوباسي، تصاویر دي پکې. او زه په خپله په دې عقیده یم چې شعر یوازې د قافیو جوړونه نه ده، یعنی دلته د تصویر خبرې دي، د ایماج خبرې دي. بس دغسې کیسې مې راټولې کړې دي. په دې کې په وروستیو کې مې یوازې کوشش کړی دی چې شعر دغسې تصویري کړم. په ما باندې په رښتیا هم اروپای شعر خپل تاثیر پکې کې دی، یعنی دا چې ترګه چې ما مطالعه کړی دی، او حتی دا لدې ځایه چې تر پېښوره موکو چې دوی هم خپل اغېز پرېښود په شعر باندې، ځکه موږ دلته په یو هغه کې محدوده کې راګیر وو. په هغه وخت کې دا کابل داسې یوه قلا وه، نو له دې قلا بیرون ته سړی نه شو وتلی. کله چې داسې فرصت برابر شو چې پېښور ته پسې لاړل، واقعا هلته په هغې خلکو خپل تاثیر د دې غاړې شاعرانو پرېښود او دی باندې هغې خپل تاثیر پرېښود. دواړه دا تجربې چې سره ګډې شوې، پښتو شعر په دې کې په رښتینې توګه یوه ښه تجربه وه او ډېره ښه ارتقا یې وکړه، یعنی ډېر ښه پرمختګ یې وکړه. تاسو ته معلومه ده او مام چې کوم هغه پرې وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به مې مبالغه نه وي کړې. دا تجربه پکې وه دواړو غاړو.
د کل صاحب، تاسو وویل چې اروپایي شعرونه ګورئ او مطالعه کوئ، په اروپا کې د موضوعاتو په لحاظ باندې شاعري کیږي، څنګه یې تاسو چې ګورئ، یعنی تنوع د موضوعاتو څنګه ده؟ موږ له یو شي سره چې مخ یو، دلته په افغانستان کې په ډېرو واړه چوکاټ کې راګیر یو او ټول هغه خاصو موضوعاتو ته شاعري کوي. فرضاً که یو څوک له بورا پرته کوم بل شی ستایي له ګله سره په رابطه کې، له دې رابطې نه علاوه بله رابطه دوی نسی ایجادولی، خپل سترګې نه غړوي، هڅه شی چې په کتابونو کې ویل شوي دي هماغه خبرې کوي. په اروپایي شعر کې دا موضوع څنګه ده؟
زه به یو بل ډول هغه لرم. ما چې پښتو شعر کتلی دی او په هغې کې مې خاصتاً ستاسو شعرونه چې زه ګورم، سړی داسې فکر نه کوي چې دی په افغانستان کې پاتې دی او بهر ته دی وتلی. په دغه برخه کې چې ته شعر لیکې، دا شعر هم تقریبا ډېر اروپایي هغه ته ورته وي، د کلمې او د الفاظ یې چې راټول شوي. سړی داسې فکر کوي چې دا شاعر نو همدغومره دا اروپایي شعر د هغه نه یعنی مطالعه لري په دې برخه کې داسې او دغه. او ما چې خپله شعر لیکلی دی، زما هم اروپا کې شعر د تا چې کومې نمونې یا اشارې ورته وکړې، دغسې موضوعاتو ته هلته شعر نه لیکي څوک. حتی هلته ترین ته هم لیکي، هلته موټر ته هم لیکي، هلته هغه ته هم لیکي. ما هم دلته ځینې نمونې داسې له بده مرغه ما په نښه کړي دي چې هغې کوم، خو داسې نمونې زما په دې کتاب کې شته دی چې هغه رښتیا هم ورځپاڼه لیکونکي ته ویل شوي دي. یعنی یو هغه دی چې که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغسې نه دی چې تی ګلو باورا او پلپلو ګلو داسې مسائلو توقف کې، شعر ډېرې داسې موضوع هغه راخلي چې ژوند ترې باید سړی زده کړي، د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي، خو لږ تر لږه په ګوته کولی شي چې څنګه یې مړه کړي. که څوک وغواړي چې ژوند زده کړي، شعر ته دې مخه کړي. زه په دې عقیده یم پښتو شعر هم داسې نمونې لري چې ژوند ترې زده کېدی شي. یعنی
ډېره مهرباني، زموږ په شعر باندې یو انتقاد چې کېږي هغه وایي پښې په ځمکه نه دي. که یو څوک وغواړي چې تجربه یې کې نیست، تجربه کولی. او دا هغه زوړ دود ده چې زموږ په شعر کې شته ده، او محرومیتونو ته کومه شاعري چې سوې ده په مجموع کې همغه اوس هم پالله کېږي. یعنی د موضوعاتو په لحاظ یې نه پراخوو، متاسفانه دغسې ته توجه پکار ده. تاسو مخکې د ځینو نمونو وویل، خیر وخت شته ده وی لټوئ ځینې دغسې نمونې چې تاسو فکر کوئ چې داسې موضوعاتو ته مو ویلي دي چې زموږ شاعران یې دلته په افغانستان کې نه ورته وایي، دا راته ووایاست.
سمه ده، زه به دا ولټوم. نوم یې ویش دی: د اورګاډي سټېشن ته څیرمه سپینه ولاړه ده ورځپاڼې ویشي، خوله یې له خندا ډکه لکه غر چې په کوترو تازه ممانې ویشي.
ډېر عالي.
نو په اروپا کې شعر هر څه ته ویل کېږي، هر شی. موږ یوازې دا خبره دقیقه ده چې یوازې محرومیتونه دي. زړه کباب کوو خو دا تجربه رښتیا هم نشي کېدی. زړه څنګه کباب کې کنه دی؟ او په پښتو غزل کې له بده مرغه دا دومره تکرار راغلی دی.
بل یو شی ته کل صاحب، ما دا خبره مخکې هم کړې ده. موږ که فرضاً یو څوک ووایي، ما ته ووایي چې د رحمان بابا د زمانې د مین څه ډول یو تصور لري، زه کولای سم د رحمان بابا د زمانې د مین تصور د دوه له شعرونو نه پیدا کړم. ما ورته ووایم چې دا سړی چې به و سر به ببر و، ګریوان به څیرې و، حالت به ډېر خراب و، او دا به په کوڅو مڅو کې ګرځېدو، داسې یو سړی و. خو زما د اوس زمانې شاعر چې ده
اوس هم دی وایي چې په کوڅه دې رالم ګریوان مې څیرې وو او سر مې ببر و داسې وم. که یو څوک سل کاله وروسته وغواړي چې د دغه زمانې د مین یو تصویر په شعرونو کې پیدا کړي نو هغه که وګوري خو وایي به چې دا خو همغه د رحمان د زمانې مین ده. اول دا چې که اوس دغه د اوس زمانې مینان خو ما لیدلی دي، دا یو ساعت آینې ته ولاړې سینګار کوي، او که کوم څوک په همدغه خصوصیاتو چې رحمان بابا مین معرفي کړی ده په دې خصوصیاتو که څوک په کوڅه کې څوک وویني اوس بیا وایي چې هغه پولري ده نو هله پیدا شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟ یعنی ځوانانو ته مشورې څه دي چې څنګه کېدای شي چې د دې موضوعاتو لمن په خپلو شعرونو کې پراخه کړي، یعنی مضامین نوي ایجاد کړي موضوعاتو ته چې لازمه ده چې باید شاعری وسی، هغه شی به چې باید شعر سی هغه ته باید شعر ولیکي.
د دې سره بیخي موافق یم، دا ستاسو خبرم بیخي دقیقه ده. دا دواړه رښتیا هم اوسنی شاعر او د رحمان بابا د زمانې شاعر تفاوت لري کنه. په دغه کلونو کې پښتو شعر رښتیا هم د مقفا شعر په همدغه حالت پاتې دی لکه دا اشاره چې تا ورته وکړه. زه په ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی باید د اوس زمانې شاعري ولولي، د اوس زمانې شاعري ته مخه کړي که غواړي چې شاعر شي، یعنې دا باید مطالعه وکړي او په دې برخه کې دغه شاعري ولولي چې اوس لیکل کېږي، ځکه دا زمانې چې څومره تغییر کړی دی په اقتصادي لحاظ، په ساختماني لحاظ، سرکونه دي، موټرې دي. دا هغه زمانه کې دا نه وي کېدای شي که وې رحمان بابا شاید دام راخیستی وي، خوشحال خان به دام راخیستی وي، دوی ته به ډېر اسانه شوي وي. څومره چې اقتصاد پرمختګ کوي او وده کوي، دغسې ورسره هنر هم وده کوي، پرمختګ کوي. څوک هغسې نه پاتې کېږي که د نقاشۍ هنر وګوري، که د معمارۍ هنر وګوري، که دا لیکلی هنر وګوري، دا بل د سینما هنر، دا ټولو تغییر کړی دی په دغه سل کلنه دوره کې چې سینما را پیدا شوې ده. لومړني فلمونه پرځن بیخي بې غږه فلمونه وو، وروسته چې هغه شوي دي هغه ټولو غږ لري، هغه لري رنګ یې کړه، نور یې پسې ښکلي کړه. څومره چې هغه د ډایرکټر یا د فلم جوړوونکو وسه وه عمره کار ورباندې وکړه، او په نورو ژبو کې شعر باندې هم همدومره کار شوی دی. په فارسي شعر باندې هم همدومره کار شوی دی، په اردو شعر هم همدومره کار شوی دی. زه نه پوهېږم په منګوالي دغه زړه تجربه را خپل کړی ده او بل هیڅ هغه نه کوو. هر شی چې په پښتنو کې یو ځل دود شو بیا یې نو پرېښوده ډېر ورته ګران دي. دلته ډېر نور مثالونه د ژوند په نورو برخو کې داسې شیان شته دی چې باید نور یې پرېږدو، هغه نه دي. خو پښتانه په دې عقیده دي وایي چې مکه هغه کار چې نه دي مور کړی نه دي پلار، موږ هغه زاړه پالي. پښتو ژبه لاول اثره ده دغه شعر سره، ډېره بلده ژبه ده له تصویري شعر سره. لنډۍ ټول تصویر دی، ټول داسې، یعنی د ژوند داسې برخه نه ده پاتې چې په هغې دي ونه شيږي. حتی مړي ته لنډۍ ویل شوي دي، د ژوند په هره برخه کې خپل کار کړی دی. له بده مرغه پښتو مقفا شعر ته چې کله لیکلي هنر ته راځي، لیکلي ادب ته راځي، بیا نو همدا خبره دقیقه ده چې پښې په ځمکه نشته دی، بس هېڅ نه تجربه کېږي رښتیا هم دا زمانه. خو که څوک غواړي چې شعر ولیکي، ټول سرو کې د پښتو د سندري دي، سندري شوي دي، ټول آزاد شعرونه دي، یعنی سپین شعرونه دي، و هغه نه لري، کافی نه لري. تاسې فکر ورته وکړئ ټول آزاد دي، یعنی دا په خپله معنا د دې لري چې پښتو ژبه د دې شعر سره لاول اثر آشنا ژبه ده. لاول سره موږ د بل چا نه شاید نه یې کاپي کړي، زه په دې عقیده یم. موږ خپله دغه سرو کې دا خو ولسي ادب دی، داسې سرو کې پکې شته دی چې هغه وخت کې لا بزر یو نیم زر کال پخوانی سرو کې چې تر اوسه پاتې دي کنه. دغه
رب